السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نننۍ خبرونه ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلای کوو. نن سه شنبه ده د 1992 کال د مرغومی یجدی ولسمه چې د 2014 میلادي کال د جنوري ل 8 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د دې نیم ساعته خبرونه پر راپورونه کې به ووري چې سپینه مړی وای ک افغان حکومت پر اختیار سره غواړي امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي، نو باید له واشنگتن سره امنیتي تړون په څو نیو کې لاسلیک کړي. په کوټه کې د طالبانو د یو بل قومندان د وژنې په اړه راپور هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خلومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. سپینه مړۍ وایي څومره چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کول ځنډیږي، په هغه اندازه له افغانستانه د ناټو د ټولو ځواکونو د وتلو احتمال زیاتیږي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته ځان وژونکي برید 14 کسان مړه او ټپیان کړي دي، او یوه امریکایي میرمن چې ځان ته جهاد جین وایي د یوې سویډنی هنرمند د وژنې د ناکامې هڅې په خاطر په بند محکومه شوه. بشپړ خبرونه. سپینه مړۍ وایي که د افغانستان حکومت له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي، نو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون دی د څو اونیو په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپینه مړۍ ویان جی کارني پرون خبریالانو ته وویل د امریکا دریز به هم دادی چې که دوه اړخیز امنیتي تړون ژر لاسلیک نشي، نو امریکا به دې ته اړ وځي چې د 2014 میلادي کال د وروسته مودې لپاره پلان جوړول پیل کړي چې له مخې به په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتیری پاتې نشي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پرون د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته ځان وژونکي حمله وشوه چې د چارواکو په وینا 14 کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د چارواکو په وینا په دې برید کې 3 تنه پولیس وژل شوي او 3 نور پولیس ژوبل دي. همدارنګه 15 ماشومان او 2 ښځې هم ټپیانې شوي دي چې روغتیایي حالت یې د دوی په وینا ډاډمن دی. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، او ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبان ویان بولي وایي دا برید د غزنی د ناوې ولسوالۍ یو اوسیدونکي کړی او پکې 28 تنه سیمه ییز پولیس وژلي دي. د زابل چارواکي وایي د طالب وسلوالو یو مشر په کوټه کې وژل شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ملا سلیم نه یوازې د میزان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوالو، بلکې له کوټې به یې لسګونه وسلوال ځان سره وروستل او هلته به یې پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو حملې کولې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالات وایي عراق ته د پوځي تجهیزاتو د رسولو چاري چټکوي، څو له دې هیواد سره د القاعده شبکې پورې د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا او عراق ګډه هڅه کوي څو پر رمادي ښار کې د وسلوالو د ځپلو لپاره یوه پراخه ستراتیژي جوړه کړي.
Take the lead on and handle themselves.
دا په عراقیانو پورې اړه لري چې په خپل د خپلو چارو مشري وکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ له دوی سره مرسته نشو کولای، او دا مرسته مو کړې هم ده. موږ له عراق سره په ګډه کار کوو څو له القاعده سره د تړلو ډلو د ځپلو لپاره یو هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړو، او په دې برخه کې موږ په رمادي ښار کې یو لړ بریاوې هم ترلاسه کړي. خو په دې ښار کې وضعیت لا هم بدلیدونکی دی، او له وخته مخکې ده چې په دې اړه نتیجه ګیری وکړو. کارنه همدارز وویل امریکا پر دې غور کوي چې سږ کال عراق ته اضافي څارګرې بی پیلوټ الوتکې او توغندي ورکړي. د سپینې مڼۍ ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تیرونې له القاعده شبکې سره تړلې د عراق اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او ملاتړو یې د فلوجه او رمادي ځینې برخې ونیولې. امریکایي چارواکي وایي ایران په سوریه کې پر ملکیانو د بمبارۍ او د بندولو او بشري مرستو ته د اجازه ورکولو لپاره د دمشق په هڅولو سره کولای شي ثابت کړي چې د سوریه په اړه د سولې د جوړیدونکو کانفرنس په څنډه کې د رغون کې ونډې لوبول غوړي. د چارواکو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په سفر کې ملګری دي، ټولو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط په بروکسل کې په دې اړه څرګندونه کړې. خو له دې ډلې څخه یو امریکایي چارواکي وویل واشنگتن لا هم په دې باور دی چې دا احتمال چې ایران به حتی د سوریې د سولې د کانفرنس په حاشیه کې چې د جنوري په 22مه په ژنیو کې جوړیږي کوم مهم رول ولوبوي ډیر لږ دی. ښاغلی کیری د یکشنبه پورې په غونډه کې د ایران له ګډون سره د امریکا پر مخالفت ځکه ټینګار وکړ چې تهران په سوریا کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو لپاره د 2012 کال د موافقې ملاتړ نه کوي. خو کری وویل ایران کولی شي د دې غونډې په حاشیه کې په غیر رسمي ډول رول ولوبوي. او یو امریکایي میرمن چې ځانته جهاد جین وایي د یو سویډنی هنرمند د وژنې په ناکامه هڅه کې د لاس لرلو په خاطر د دوشنبه په ورځ په لس کاله بند محکومه شوه. د لارس ویل کس په نوم د دې سویډنی هنرمند په اړه ویل کېدل چې د انځورګرۍ له لارې د مسلمانانو عقایدو ته سپکاوی کړی. د کولین لاروس په نوم د 50 کلنې میرمنې په خپل جرم اعتراف کړی. نوموړي چې د انټرنیټ له لارې اسلام منلی تحقیق کوونکو ته ویلي دي چې په 2009 میلادي کال کې اروپا ته د سفر پر مهال یې د ویلکس د وژنې لپاره له القاعده شبکې څخه سپارښتنې ترلاسه کولې.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات ته سانډي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.9. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 10.3. په هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.5. په مزار شریف کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 15.4. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.2.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې و باورې چې سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کړی چې کابل له واشنگتن سره د امنیتی همکاریو تړون که چرته لاسلیک نکړي نو په افغانستان کې به د ناټو هیڅ سرتیری هم پاتې نشي. په زابل کې د طالبانو یو بل مهم قومندان هم په کوټه کې وژل شوی، او په فرا کې یو خپل سری قومندان لسګونه ملکی کسان له طالبانو سره د همکاری په تور برمته کړي دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو د تلفاتو شمیر په 40 زیات شوی. د دې خبري مجلې تر پای سره اوسئ. نور موضوعات مهم درته راوړي دي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري په مخړې د دې سهارنۍ خبري مجلې لومړی راپور ته. متحد ایالات وایي د افغانستان حکومت که غواړي چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي نو له واشنگتن سره د امنیتي تړون په 2 اونیو کې لاسلیک کړي. پرون د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني خبریالانو ته وویل که چیرې دا امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک نشي نو د وخت په تیریدو سره به له افغانستانه د ټولو نړیوالو سرتیرو د ایستلو امکان زیات شي. په دې اړه د رویټر خبری آژانس د راپور په استناد نور جزئیات اجمل اند اوروي.
سپینې ماڼۍ وایي که چیرې د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي نو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د 2 اونیو په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل جی کارني وایي زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوه اړخیز امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي نو موږ به اړ یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره د پلان جوړول پیل کړو چې له مخې به یې په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتیری پاتې نه شي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه موږ د دې انتخاب غوښتونکي نه یو، او ولسمشر باراک اوباما هم په دې باور نه دی چې دا د غوره پالیسي واوسي. د نوموړي په وینا دا د افغانستان لپاره هم په ګټه نه ده، خو څومره چې د دې دواړه خستړون لاسلیک ځنډیږي هماغومره له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال زیاتیږي. جی کارني ویل ګورې زه کوم مشخص ضرب الاجل او یا د پالیسۍ کومه بله پرېکړه نه لرم چې نن تاسو ته ووایم، خو کولی شم درته ووایم چې موږ د 2 اونیو په اړه خبرې کوو نه د میاشتو په اړه، او تاسو پوهیږئ چې وخت په تیریدو دی. د افغانستان حکومت له امریکایي لوري سره د اوږدو خبرو اترو سربیره هم د 2013 میلادي کال تر پای پورې د امنیتي تړون د لاسلیک وختونه ونه منل چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړي. امریکایي چارواکي وایي کچېرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو ټول امریکایي سرتیري به د 2014 کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي او په دې هیواد کې به د افغان ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد عملیاتو لپاره هیڅ بهرنی عسکر پاتې نشي. امریکا غواړي چې افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک په صورت کې د 2000 په شاوخوا کې سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو خبرداري ته تر اوسه د یو جدي خبرداري په توګه نه دی کتلی. که چیرې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي په هغه صورت کې د ناټو نور غړي هیوادونه هم چمتو نه دي چې په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره سرتیري پرېږدي او افغان امنیتي ځواکونه به اړ وي چې په یوازې ځان او له بهرني ملاتړ پرته د وسلوالو پر وړاندې مقاومت وکړي. ولسمشر حامد کرزي ویلي له امریکا سره به هله د امنیتي تړون لاسلیک کړي چې د افغانانو پر کورونو د عملیاتو نه کولو تضمین ورکړل شي او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د عملی پایل په اړه ډاډه شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د ولایتي شوراګانو رئیسانو پروند مشرانو جرګې له رئیس او اداري پلاوی وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو له قانون څخه د څارنې کلمه نه باسي او د دوی امتیازاتو ته هم پاملرنه وکړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د ولایتي شوراګانو د دندو له قانون څخه د څار کلمه ایستلې. خو د هیواد د 34 ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسان وایي که د ملي او نړیوالو مؤسسو پر پروژو د دوی څارنه کمه وي بیا نو دا شوراګانې اهمیت نه لري. د مشرانو جرګې رئیس دوی ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو د اوارولو په برخه کې به له قانون سره سم هڅه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د ولایتي شوراګانو رئیسان په دې نظر دي چې که په ولایتونو کې د ملي او نړیوالو مؤسسو پر پروژو د دوی د څارنې صلاحیت کم شي په چارو کې به فساد ته لاره هواره شي. دوی دا موضوع د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس او اداري پلاوي سره په یوې ناسته کې مطرح کړه. دوی ویل په دې وروستیو کې افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د قانون له طرحې څخه د څار کلمه لرې کړې او همدې موضوع اندېښمن کړي دي. ځینو یې د مالی او بودیجوي امتیازاتو خبرې هم وکړې او په دې برخه کې د مشرانو جرګې همکاري وغوښته. د هرات د ولایتي شورا رئیس سید عبدالواحد قطالی وویل:
ما به عنوان یک هشدار مطرح کردیم ایره که اگر نظارت هست
موږ د یو خبرداری په بڼه مطرح کړه چې که چیرې د ولایتي شوراګانو له قانون څخه د څار موضوع لرې سي نو ولایتي شورا به هغه ارزښت پونه لري چې خلک ورته رایه ورکړي. د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا ګڼې پروژې پیل کیږي او ولایتي شورا باید د دې پروژو له کار، لګښت او کیفیت څخه څارنه وکړي. موږ د ولایتي شوراګانو د بودیجې په هکله هم ستاسو ځانګړې توجه غواړو.
د ولایتي شوراګانو د قانون طرحه په وو فصلونو او 200 مادو کې ترتیب شوې چې حکومت تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل ده. د ولایتي شوراګانو د رئیسانو د معلوماتو لمخې حکومت د دې قانون په طرحه کې ځینې بدلونونه راوست دي. د دې هیواد د قانون لمخې د ولایتي شوراګانو انتخابات په هرو 4 کلونو کې ترسره کیږي او کاري دوره هم 4 کاله ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د ولایتي شوراګانو رئیسانو ته ډاډ ورکړ چې د مشرانو جرګې مربوط کمیسیون به موضوع وسیړي سو ستونزه په قانوني توګه اوار شي.
ان شاء الله فائدہ کچھ ولسی جرگے نا قانون راغے بالکل منگ نظارت کلمے تزائم اور کہو او کوشش دا کہو چھے تو مشترک کمیسیون کے کچھے تا مخالف موادی دا ولسی جرگے سر پدی قانون شو چھے دا توشیر پارا جات ماو جمہور رئیس تزید دا سی او قانون لار شی چھے دا غستاز و تکالیف چھے دے چلور کلو دیر کری بھی دا زائی ونیس منگ ہم دا سلام کاری ہو دا دیب خاطری کہو چھے سنگا و کولی شی دا خلق و استازی دا دولتی امورات و پکارونو کی مداخلہ من حیث دی او سالین مداخلی ہو تا دی مشکلات تو پا نظر کی نیولو سر مشرانو جرگے پا دا غدوات تخنینی بودیجو یا ستاسو د امتیاز لرلو لپاره خپل هڅه کړي.
په پام کې د چولیسی جرګه د شنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو د قانون په طرحه او په کې د حکومت لخوا د رامنځته شو بدلونونو په حق له بحثونه وکړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
وخت د سهار 9:15 دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. سپین مانی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي نو د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون دی په څو اونیو کې لاسلیک کړي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پرون د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته ځان وژونکي حمله وشوه. چارواکي وایي چې په دې حمله کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، یعنې 3 کسان، 3 پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي او همداراز 15 ماشومان او 2 مېرمنې هم ټپیانې شوي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د طالب وسلوالو یو مشر په کوټه کې وژل شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی. د زابل د امنیت عامر ازادي راډیو ته وویل چې ملا سلیم نه یوازې د میزان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال و، بلکې له کوټې به یې لسګونه وسلوال له ځان سره وروستل او پر بهرنیو او کورنیو نړیوالو ځواکونو به یې حملې کولې. متحد ایالات وایي عراق ته د پوځي تجهیزاتو د رسولو چاره چټکوي څو له دې هیواد سره د القاعده شبکې پورې د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي ایران په سوریه کې پر ملکی وګړو د بمباریو د بندولو او بشري مرستو ته د اجازه ورکولو لپاره د دمشق په هڅولو سره کولای شي ثابته کړي چې د سوریه په اړه د سولې د جوړیدونکو کنفرانس په حاشیه کې د رغونکې ونډې لوبول غواړي. او یو امریکایي میرمن چې ځان ته جهاد جین وایي د یو سویډنی هنرمند د وژنې په ناکامه هڅه کې د لاس لرلو په تور د دوشنبه په ورځ په لاس کاله بند محکومه شوه. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو خلاصه چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې د هغو اته اتیا بندیانو د خوشی کېدو پر مسله لیکنه خبره کړې چې افغان چارواکي بې ګناه بولي، خو برعکس امریکایي چارواکي د بهرنیو پوځیانو په وژنې تورنوي. د لیکنې په پیل کې راغلي که څه هم امریکا د بګرام زندان دغه اته اتیا بندیان خطرناک ګڼي او غواړي چې په بند کې وي، خو افغانستان غواړي دوی خوشی کړي. ګارډین لیکي دغه بندیان د کابل په شمال کې په بګرام زندان کې ساتل کیږي چې امریکایي مسؤلیت په وروستیو کې افغانستان ته وسپاره. ورسپانې لیکلي وروسته له هغې چې امریکا وویل داسې شواهد شته چې دغه بندیان د بهرنیو ځواکونو په وژنه کې لاس لري او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي، ولسمشر حمید کرزي افغان استخباراتي چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د دغو بندیانو په اړه اسناد او شواهد وڅېړي. د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیسیون مشر عبدالشکور دادرس وایي د دغو اته اتیا بندیانو په اړه برابر سوي اسناد د دوی د بندي کېدو سبب نسي کېدلی. د ویلي زموږ فیصله دا ده چې دوی دې ژر تر ژره خوشي سي، ځکه د دوی په اړه کافي اسناد او شواهد نشته چې دوی مجرم ثابت کړي. ګارډین ورسپانې لیکي د دغو بندیانو په اړه اختلافات د افغانستان او امریکا په اړیکو کې کړکیچ نور هم زیاتوي. دغه اړیکې وروسته له هغې کړکیچنې سوې چې ولسمشر کرزي د دوه اړخیز امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه. دغه تړون له روان کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور څرنګوالی روښانوي. د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان په اړه یو تحلیلي لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانانو د زړونو او اذهانو خپلول څومره ګران کار دی. خبرونه د نویو څړونو پر بنسټ لیکي چې د افغانانو د زړونو او اذهانو خپلول خورا ګران کار دی. د ورسپانې په باور هغه کسان چې د ناټو له لاسه زور زیاتی ورسره سوی د نړیوالو ځواکونو ډیر ملاتړي نه دي او هغه کسان چې بیا افغان قواوو تاوتریخوالی ورسره کړی تر ډیره د طالبانو ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ لیکي هغه افغانان چې د طالبانو لخوا زور زیاتی ورسره سوی برعکس د طالبانو په وړاندې دومره قوي عکس العمل نه ښیي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما ارقام خپاره کړي چې ښیي له 2008 میلادي کال راهیسې وسلوال طالبان د 80% ملکي تلفاتو مسؤل دي، خو د ورسپانې په حواله د ملکیانو دغه وژنې په سیاسي لحاظ پر خلکو هومره اغیز نه لري لکه د اصاف له کبله تلفات چې لري. ورسپانه په پای کې لیکي تر هغو چې پر دغو رواني تمایلاتو تمرکز ونسي د زړونو او اذهانو د خپلولو لوبه به شایي ګرانه، اوږدمهاله او نه ګټل کېدونکې وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د زابل ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو بل مشر هم په کوټه کې وژل شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی دی. دوی د طالبانو د دې وژل شوي مشر نوم ملا سلیم ښیي. سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د زابل چارواکي وایي د طالبانو دغه وژل شوی قومندان ملا سلیم نومېده او د زابل د میزان ولسوالۍ لپاره طالبانو ولسوال ټاکلی وو. د چارواکیو په خبره دی څو ورځې وړاندې ویشتل شوی وو او پرون یې د کوټې ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي ملا سلیم نه یوازې د میزان لپاره د طالبانو ولسوال وو، بلکې وایي له کوټې به یې هر وخت لسګونه وسلوال له ځان سره راوستل او دلته به یې له هغوی سره په ګډه پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. دی وایي ملا سلیم پرون د کوچلاغ په لنډې کلي کې خپلو ملګرو خاورو ته سپارلی دی.
یو بل نفر خبره هم نه ده رسېدلې د ملا سلیم په نامه چې دا هم د خپل د بادیدار له خوا څخه وژل شوی دی. ملا سلیم چې دی د کوټې په لنډې کلي کې هلته وایي د خپل د بادیدار له خوا څخه ټپي شوی و. پرون یې شپه زه فکر کوم چې د یولس بجې پر شاوخوا په یو هسپتال کې هغه هم په دغه سره رسېدلی.
غلام جیلانی فراهی وایي داسې راپورونه هم ورته رسېدلي دي چې ګواکې په کوټه کې طالبانو خپل څو تنه جنګیالي هلته د خپلو څو تنه مشرانو د وژلو په تور په دار ځړولی دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم د زابل چارواکیو ادعا کوله چې په کوټه کې د طالبانو یو بل وتلی قومندان او د کوټې د شورا غړی مولوي نورالله د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی چې وروسته بیا په زابل کې خاورو ته سپارل شوی و.
و هم اوریدل چې په زابل کې چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د میزان ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا ټاکل شوی ولسوال په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی. که څه هم زیات شمېر هغه کسان چې د محلي پولیسو د یوه قومندان لخوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې نیول شوي بیرته خوشي شوي، خو د دې ولسوالۍ خلک بیا هم وایي چې باید ولسوال او امنیه قومندان له دندو لرې شي. د دوی په وینا د بالا بلوک ولسوالۍ په ناامنیو او د خلکو په ځورونو کې همدا کسان لاس لري. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
په وروستۍ پیښه کې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د اربکیان یو محلي مشر کابو 50 تنه تېر ورځ په دې تور نیولې چې د نوموړي وزیر دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا برمته شوی دی. که څه هم د محلي پولیسو دغه مشر نه غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، خو هغه دومره وایي چې دغه کسان یې په دې خطر ځان سره ساتلي چې د ځینو وسلوالو مخالفان خوشي کړي. له بلې خوا په سیمه کې یو تن قومي مشر حاجي شیخ احمد چې دغه لانجې د حل لپاره کار کوي وایي کوم کسان چې د محلي پولیسو قومندان نیولي بېګنا دي او د دوی هڅې روان دي چې ټوله بیرته خوشي کړي. د هغه په خبره د محلي پولیسو د قومندان زوی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا بېول شوی او دا کسان چې نیول شوي ټول ملکي خلک دي.
په نامه د قاسم طالب دی او په نامه د احمد شیخ خان زوی اربکی دی. قاسم چې د طالب په نامه دی حمله پر کړې ده وړی دی چې وړی دی. احمد شیخ خان چې د اربکیانو د مشر دی د پولیس مالی د پنجاباد دې څلوېښت کسان د بازار د ګردنبال بابا سپین ږیرې عالمان کانداران را کښته کړي دي ولیدلی څه دی پرون راهیسې وهل پر چې حلاله دي خپل په پوستې کې.
په همدې حال کې د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد وایي چې د قومي مشرانو سره خبرې کړي او دا موضوع به ډیر ژر حل شي. د ولسوال په خبره د محلي پولیسو قومندان ژمنه کړې چې ټول خلک به خوشي کړي. ولسوال همداشان وایي چې قومي مشرانو د دولت د وسلوال مخالفانو سره هم خبرې کړي او ډیر ژر به د محلي پولیسو د قومندان زوی هم خوشي کړي. په دې وروستیو ورځو کې دا دوهمه ورته پیښه ده چې په فراه ولایت کې ترسره کیږي. له دې مخکې کله چې د فراه ولایت د ملي امنیت ریاست د یو کارکوونکي زوی برمته او بیا ووژل شو، د ملي امنیت د کارمند له لورې دوه تنه په دې تور ونیول شول او بیا د فراه ولایت په پشرود ولسوالۍ کې په هم مازر کې ووژل شول. دا پیښو فرایوال ډیر اندیشمن کړی دی. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې هکله د فراه ولایت د امنیتي ارګانونو نظر هم ودرو، خو په دې بریالی نه شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تیره ورځ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر یوه پوسته حمله وشوه چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. چارواکي وایي ځان وژونکی برید کوونکی له یوه تونس موټر سره د پولیسو د سیمه ایزو پولیسو له یوې پوستې مخې ته خپل چاودیدونکي مواد والوزول. سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د غزان مرګ بریت پرون د څلور بجو په شاوخوا کې د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر یوه پوسته شوی دی چې پکې درې تنه پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په دغه بریت کې 15 تنه ماشومان او دوه ښځې هم ټپیان شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال تر بریت وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې مخکې له دې چې ځان مرګ بریت کوونکی پوستې ته ورسیږي پر لاره پر یو پولیس ډزې کړې خو ځانمرګې هغه په تومانچه ویشتی او موټر یې له پوستې سره ټکر کړی دی. دوی وایي ځانمرګې برید کورونو ته نږدې شوی دی ځکه خو پکې ښځې او ماشومان هم ژوبل شوي او د خلکو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان منی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي دغه برید 28 تنه سیمه ییز پولیس وژلی دی. تر دې وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د واده پر یوه موټر چاودنه شوې وه چې پکې تر 30 زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي وو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورېدلې. خبرونه وروستي راپور ته پام وکړئ. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې 2500 کسان وژل شوي چې دا شمیره د 2012 میلادي کال په مقایسه په 30% زیاتوالی ښیي. دا خبره د یو پاکستان یو څیړنیز مرکز په خپل کلنی راپور کې کړې او ویلي دي د حکومت نرم دریز د دې باعث شوی چې د وسلوالو حملې زیاتې شي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
په پاکستان کې له 2013 کال څخه په مخکې درې کلونو کې د وسلوالو د بریدونو له کبله مرګ ژوبل راکم شوی و خو په تیر کال کې بیا دا شمیره لوړه شوه. د سولې د څېړنو لپاره پاک انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز په خپل ریپورت کې ویلي په پاکستان کې د 2013 کال د مې د میاشتې د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي مبارزو پر مهال وسلوالو ګڼ بریدونه وکړل او د تاوتریخوالي په همدې اندازه د کال تر پایه دوام وموند. د دې څېړنیز مرکز لخوا په کلنی امنیتي ریپورت کې په 2013 کال کې پاکستان کې د تروریزم په اړه ون پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر 2451 تنه ښودل شوی. په 2012 میلادي کال کې د دا ډول بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 2050 تنه و چې نوې شمیرې په 30% زیاتوالی ښیي. د سولې د څېړنو لپاره د پاک انسټیټیوټ په نوم د ادارې مشر محمد امیر رانا د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د صدر اعظم نواز شریف حکومت چې تیر کال انتخابات وګټل له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلیدو ژمنه کړې او دی د وسلوالو طالبانو په وړاندې دریز نرم کړي. نوموړی وایي ډېر تمرکز د سولې په خبرو اترو او دی د قانون پلي کوونکو ادارو فعالیت تر سویل لاندې راوسته. د فرانسې خبري اژانس څخه غلی رانا لخلي ویلي دی ته ورته خبره د عمران خان د ګوند پاړه هم سم ده چې په خیبر پښتونخوا کې واک ترلاسه کړ کوم ایالت چې دی تاوتریخوالي تر ټولو سیاست ځپلې.
د ژوند رنگونه
ګور پاچا مينم ده نو ته په هیڅ چوکې دارونی
کاکا څوره وخت کیست دلته کار کوي؟
قریب درې کاله کی
درې کاله کیږي دلته کوم کارونه کوي؟
زه خو سر به ما وځي په چوکې داری دلته جو پیرا داری
کده سی راتوه کوم کسان ته نه پریدی سی تیر سی کوم کسان پریدی چې لاړ سی
زه خو هغه کسان پریدم چې هغه مراجین هغه مریض هغه تکلیف ولري بیروخ کسان دلته نه دخل سر څه کار
ته پام دې کوټه کې اوسېږي څنګه دا کوټه دې تاو دادا
ښه دا اوس ان شاء الله تاسو خپل سر به نیسی ان شاء الله واده نه دا گزاره کیږي
ښه دا بخاری کې څه سوځي
لارګي
دا خرچ مصرف هم لکم جنې تاسو اخلي مثلا وړه
بازار بازار
کوم بازار
دا پر چخي
له خور نه دې کومه ته خستی
به ورزو بازار
څنګه دا خور کې ارزانی دک دلته
دا ښه ده موږ سره یو ډاکټر سره وګورم ټو کې کولې ما سه ما شو اخیست نو یو بابا مې وته براتل چې بچي ما شو خوشاليږي مورتل ول نو خوشاليږي ما شو خپل مورتل چې بچي یو مې اسخدي عمر تیر کې داري بس تیر کې دی عمر ته خو دې مونږه دا یو میاسو مر دې پسې تیر کړ عمر و تیر چې پسره خان تیر شو خدای چې واجه راشه پروردگار دې بیمان دې دنیا نه ویلې چې دا چې عمر خو رابانه تیر شو خدای نه خواسته چې لګنه به کې خلاص نه دغه ځای کې لګ عمر ولاړه تیر شو
ته خپل درس ویلای
نشه درس می ویلای خو مونږه خو برګر ټوکه کوله وای دې کوچې دې باغچه ورګه دې شین درم ورګه سي چې دې شین درم په کادر ته به کوچې دې میال په کادر ته به مونږه کوچې خلکو مونږه درس تیر
اوس پیمانه نه
دغه سولت چې په هغه وخت کې ولا به نه ویلای لکه دا اوس په بچانو وای مونږه پلرونه درلوده دی وخت نو غنځي خپل بچو ما پلار درلوده ما پلار لمن